بریالان په دې ورستو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 30 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی و ورځپاڼې ته یې ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید شه موږ تاسو ځنې لیکوال واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکې ته راستون که په اور د غمي سوی لړمون که دوزخی روخ که پر مخ تزمکې.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهارۍ سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تم کیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي، د ولسمشر لخوا وعده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلې او د مالیې وزارت لخوا وعده شوې 10 میلیون افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټه دینه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپاني یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیر څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلور څخه د شپږ پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. کته هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلباری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فرش اغیز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه الې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه الې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیرې د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګلو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه او د نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي، خو ځینې وخت سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړی، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول او معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعاتو د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم البته بشری پیښې دي، د هغې لپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړلی شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وه. بل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټولې ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي یا د ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډیره پورې کله کله دغسې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډېر آرام ژوند کړی وي، یا به ډېر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټیکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نه را څرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چېرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو لا تم دغه و چې ته د کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بيخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی
پوی انسان
یعنی یو یو خود محتوی لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامې کیږي. زه حتی داسې یو ناول مال وسته چې په دې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي او د غزوی تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د دې ناول بخیا اصلي پیغام لمنځه وړي. نو علت هم
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ دوه ډول نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالي ناول وګڼل شي کومې وي خدي هغه چې مستقیم وګيږي په خپل او هغه چې لیکوال وګيږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګيږي یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان یعنی د زړه زمير واستي ما دوی داسمه وکړل هاسمه وکړل په دغه کې تیز لکه کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او همغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر زله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه نکه چرا منست کیږي دا لکه غات ماشيني شرګوډه شي یا فشکاري ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورکو برخه کې انجبه ورکو برخه کې په مسنوي ډول رامنست کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه شپه همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه شي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه څه دي مړشي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبوري کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخ را پیدا کړي که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ټیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړي او د څومره مهمه ده منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری ده مثلا باطنی انځورګری ده چې رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه د متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې شي مثلا د احمد د دې ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیل او ارمانونه چې دي اته کله کله څه ډول خوبونه ویني اته تر دې ډول یعنی د روان درونی انزور دی چې ذکر کړو ابله تډیره پوری دغه د بهرانه انزورګری یا مثلا منظرکشی چې موږ ورته وایم تډیره پوری لکه څنګه چان مکالمو کې انزوریږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوریږي پدې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوریږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښه به خطر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه مثال ورکوم څنګه چې غټي په بند کې غړیږي تر ګل پورې رسیږي او رجیدو ته رسیږي دغه دیناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو دیناول غټي یعنی مخکې لدې چې غټي ته رسیدلی نو د دې 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 ناول په فایل کې آتا په کپ پینځو برخه وی شو په دغه دوه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوې دره ما برخه کې حال دا چې ورسته یم تل وسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. عقلا که وستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یا داسې به وایي کزه دي ناول لیکوال ما دا رقص نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه سي چې الوستون کوي وای چې هو هم دا سیم کېدای شي او باید هم دا سي شي وای دې نه خپل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او د سي وای چې ما چې څه وخت لغه سي ورشل دان په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوښي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجان کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلونو داسې سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخل ترو خدای دی بخل ټول استاد فضل الدین نومه ده لغنه مې ده سرمینا زکوله سلو بس تری اندازه پرې مې چی بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفع کوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وسر دول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي و
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بله موږ داسې ډلګۍ لرله چې هر هغه ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړی؟
بله اصل سبزا په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر ما خپل دن لرله د وظیفه لرله هغه موږ تشکیل سیسه لاغه شو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه
او وروسته به دې تراشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تراشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلودې تاسو اکثرا څه کول سر دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه ده جشنونه تا کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودل؟
بله درنه مو شاګردان لرل شاګردان روزل او شاگردان مروزل دی دا وسم فلن و دوت ازی دا خادگان خلق دی از گروه لري گروه ندی لري زی محفلوتا
مننه رندن کدی تر شو چی به موسیقی پډاګر کې برولوی دین چ تاسو आवाज وای आवाज خانی کول کوم عالی تاسو زده کړی دی په دغه وخت کې چې هغه تاسو واغی وای
عالی خو ما تمبرم لگ لگ مزداده او ارمنیا زبخوال ارمنیا ویم
خیال هم دقیق دوشن تاس مزداده دیر دادی موسیقی کم سبک تاسو کاروی به محلی موسیقی که کنا فکر کم چی دیر دولون لری دیغی دو جمله نتاسو کم یوی کاروی دیر دلتا
دلتا خو زیادتر اتنیز دیر رواج ده مایده فرگرامون شورتو اغشتا و پروگرامونه رقم رقم دین کوم نفر شوغر دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیر ته تاسو نه چې وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې مونږ یې وورو
بس تر اصل صاحب خیر اوسه چې رانه سم ته نه خپه کوو بیا هغه موږ ته یو زمزمه ورته وکړو خو دمه خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه ولا افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځات غوولې سید صاحب والے نه
وطن ننگا غیرت تاری یہ پاسی پر دنیا دا کلے پتیا دا
ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز یې هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا منکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو
دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
داخلا لپاره خو تو اصل صاحب تر اوسه هېڅ شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څخه د یو تشکیل لرل د نورمندانو مخکې یو یادواري وکړه آغا لغوه
شه یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی او تاسو تشکیل نه لري که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسانی په خپل همدغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې اصل څه ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په کورو کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر یو تکړه شاګرد سلام نومېږي چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی هغه بشاره یې روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی نو استاذ غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لډل تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم پایست محافظ محافظ
فقط دیگه زرازی تر بیگا پوری ما فیزیک و هنرمندی پاتی دا هنر نشه.
بله بله هنرمندی داشتیان نست باسه گیز رسو اتباجه رسو تر سالور باجه پوری با سالور باجه شده بیرتازی.
چه فکر که در شاست چه همدغه رقم چې اصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حال کې اوسېږي، همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبر واقعیت لري. او که دا سوال وي داسې هنرمندان چې دي ټول مایسته شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه شي بسي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور ته هم درشه پیدا کړي.
ډاکټرانه، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو. موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوو.
مهربان
کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغی و دری پیریان بدر سره گوری. ما شومی ور وکتل، ددی پا عمر وڑنجلی ولاروا، شنیسترگی درلودی، چپول زیر بیخته نیخ ولارول. پا خاورو که ناست ما شومی بیرت قبر تا وکتل، پا یو میگی خپلا بطا گتکی خودا، د قبر مرا خاورا را ورغریده. ما شومی غبر گلاسونا ور تا ونیول، خاورای بیرت طولکرا. شنیسترگی انجلی و ویل، ملاسه پویلی چی، ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ور غږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم. ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به می هر وقت دشنو پاکت ژاولې را ته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا را واړاوه، ژبه یې ورته را وویسته. لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ را ته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینونه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ. لاړې یې پرې تو کړې. په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چرګوڼې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بېګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ یې وویشت.
ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړي کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعي تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابعي دا، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولفې په لنډ ډول هسې معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لږ څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زکه تراستون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی زکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تسمکه، دوزخی روخ که په مخ تسمکه، نمی ده هاغ دلت بیلتون که، نمی ده هاغ دلت بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغه منځمه لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته کوکی ګو
ریشمین خیال.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نګدې شو ویلی یزما دستر ټبر واکمنه د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده کک اتل وو کک د جنگ لوی پهلوان وو کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز وو کک سرکش وو کک مغرور وو کک آسی وو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یو وړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یو وړ کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو هر ورځ لما زیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کی خود سر پر ولی د ګلبوی راز و نیاز به د جوړسترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یوړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغرد سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم انتیخوس د بابل ځمکې دې نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغې په تیښته ولاړل هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه را ووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښته د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیلافګن سرتیری چیرې د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه و نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینا خپل ورونو سره جنگ لیوانتو بولی خدای دې نکړي تور سره خپل وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړی نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل د فرهاد د کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و د ساکانو یرغل تون لکه برېښنا و اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ د څروان ها قهرجنې تورې وخوړ د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.